د ازادي رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي دفتر ویلي افغان سیاسي مشران د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره باید یو موټی شي. او په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له جزي مواردو پرته د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل انت چمتو کړی دی.
وروسته له هغې چې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم په یو شمیر ولایتونو کې د خپل اړخه د والیانو د معرفي کېدو خبره وکړه، یوناما او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي د افغان سیاستوالو غوښتې چې له یو اړخیزو اقداماتو دی ډډه وکړي. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پایل وروسته د هغه رپورټونو په اړه چې په ځینو ولایتونو کې نښتې شوي سپیناوی کړی او ویلي دي چې دا یو عام اوربند نه دی. او په ایران کې پرون وبخې او په ایران کې نن پنځم کس د کرونا وایروس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یوې خبرې کړي اعلامیې کې له افغان سیاستوالو غوښتې چې له یو اړخیزو غیر قانوني او همدارنګه د زور له طریقه د اقداماتو دی ډډه وکړي، او په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوي، د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دې سره یو موټی شي. اخوا په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په یو پیغام کې په ورته توګه پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې په دې حساس وخت کې د یو اړخیزو اقداماتو نه ډډه وکړي او د سولې د پروسې لپاره دې له شته فرصت نه ګټه واخلي. دا وروسته له هغه دا چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا په پنشیر او همدارنګه سرپل ولایتونو کې د دوی له اړخه د والیانو د ټاکل کېدو یا د دوی په ملاتړ د والیانو د رامنځته کېدو رپورټونه ورکړل شول. وروسته له هغې چې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پیل وروسته هم له ځینو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې دا یو عام غربند نه دی. نوموړي ویلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د مناسب فضا په برابرولو کې د ټولو ولایتونو مرکزونه د کلي اردوګانو فرقو غونډونو او بهرنیو قواوو مرکزونه شامل دي. د نوموړي په وینا له دې اخوا دوی د وسلوالو هر ډزو برید باید له شوي هوکړې سرغړاوی ونه بلل شي. د بلخ په زارې، د پکتیا په ځازي اریوب او د اروزګان په چینارتو ولسوالۍ کې تېره شپه له 12 بجو وروسته بریدونه او جګړې شوې چې په اروزګان کې د ځایي چارواکو په وینا دوه افغان پولیس پکې وشل شوي. دا کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروي امینی نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه تر ډیره عملي شوې او د کوم لوی سرغړاوي رپورټ یې نه دی ترلاسه کړی. په هرات کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو په یو غونډه کې له ایران وغوښتل چې په افغانستان کې دي د سولې په وړاندې خنډ نه جوړوي. دغه کسان چې نن د هرات ورزشي لوبغالي په وړاندې راټول شوي وو د سولې ملاتړ وکړ. د دوی په استازیتوب لیلا امیری وویل ایران باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي او طالبان دې نور نه تمویلوي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ایران په دې تورن کړی دی چې د پامپیو په وینا عملاً د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسوي. ایران تل دا تورونه رد کړي دي. د شنبې په ورځ په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د پنځم کس د مړینې خبر ورکړل شو. دا خبر د ایران د عامې روغتیا وزارت ورکړې او زیاته کړې ده چې پر دې وایروس د اخته کېدو لس نوې پیښې هم ثبت شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور دا اعلان پر دولتي تلویزیون وکړ، خو د وروستۍ مړینې دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. ایران کې پرون سهار هم د کرونا وایروس له کبله دوه کسان مړه شوي وو. تر هغې مخکې د دوو نورو د مړینې رپورټ هم ورکړل شوی و. د ایران د روغتیا وزارت ویان ویلي د کرونا وایروس په لس نو خو کې دوی په پلازمینه تهران او تی په کوم ښار کې ثبت شوې دي. له ایران لري په ایتالیا کې هم لومړنی نهاویا کلن کس دا کرونا دا وایروس لکبلا مړ شو. دا په اروپا کې دا دی وایروس لکبلا دا مړینی لومړنی پیښه ګڼل کیږي. دا ایران په اړه یو بل خبر دا دی چې د جمعې په ورځ د ترسره شو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري او د ریپورټونو له مخې پکې محافظه کاران مخکې دي. د څارونکو په باور روس لاغې چې یو شمېر اصلاح غوښتونکي او معتدلو کسانو نومونه د کاندیدانو لیست وایستل شول، په دې انتخاباتو کې له هماغه پایله د محافظه کارو بریا یقیني شوې وه. چارواکو درې ځلې د رایې ورکولو وخت د دې لپاره تمدید کړ څو ډېر کسان رایې وکاروي. تمه کیږي چې وروستي نتایج به سبا اعلان شي. ټول هغه کسان چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې کاندید وو د دې هیواد د ملایانو د یوې ځواکمنې نگهبان شورا له فلتر تیر شوي وو. دې شورا نږدې 9000 کاندیدان د کاندیدو وړ ونه بلل.
لازادې رادیو مخامنۍ خبرې مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډله وایي د سرپل لپاره والی ټاکلی او د پنچیر والی هم له دوی څخه ملاتړ کړی، خو افغان حکومت دا کار د قانون خلاف بولی.
څوک دغسې حق نه لري چې هغه امن نظم ګډوډ کړي. که چېرته څوک دغسې اقدام کوي، دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونه به حتماً حساب ورسره خصوصي کوي.
لبلې خوا د ناټو ملکی استازی وایي افغان سیاستوال باید د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره یو موټی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ نن پیل شوه. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو پر خپلو ژمنو عمل کړی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان له مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي.
په یو بل راپور کې هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې په ایران کې د کورونا ویروس د ځینو مواردو له موندنې وروسته په افغانستان کې پیدا شوي دي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور له جزئیاتو به هم خبر شئ. اورېدو ته راسره اوسئ. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي نن د سرپل ولایت لپاره نوی مالی ولی معرفي کړی او دا کار به په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم وکړي. د ثبات او همپالنې ویان وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د مشرانو لخوا یو شمیر نور ولایتونو ته هم والیان او مرستیال والیان معرفي شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره دا کار د نافذه قوانینو خلاف عمل بولي او وایي چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر ډاکټر عبدالله لخوا د په وینا د ټول شمول حکومت لیلان وروسته د نوموړي په امر په یو شمېر ولایتونو کې نوي والیان معرفي شوي. د دې ډلې وند فریدون خوزند شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل نن په سرپل ولایت کې د دوی لخوا نوي والی معرفي شو.
په سرپل کې نن والی معرفي شو. د پنشیر والی هم خپل حمایت د ثبات او همپالنې حکومت اعلان کړي. په راتلونکو ورځو او یا نن د ورځې تر پایه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم والیان او مرستیال والیان او نور مقامات معرفي شي او دا لړۍ به دوام لري.
د ښاغلي خوزون په خبر افغانان یو ټول شمول حکومت ته اړتیا لري چې د جوړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په جوزجان ولایت کې هم د جنرال عبدالرشید دوستم وسلواله او د حکومتي ځواکونو ترمنځ حالت د اندېښنې وړ خودل شوی. په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د جنرال عبدالرشید دوستم وسلواله په ښار کې ماشه په لاس ګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر هغو پیښو سخت اندېښنه خودلې چې د سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللی دی. یو نامه په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لور غږ کړی چې لزغم څخه کار واخلي، اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته درناوی وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي دا د دې وخت چې د افغانستان سیاسي مشان خپلو کې سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي. کابل کې د ناټو د ملکي استازي نیکولاسکي په حواله په دې ټویټ کې ویل شوی چې دا مهال ډیالوګ او جوړجاړي ته اړتیا ده، نه یو اړخیزو اقداماتو ته. د ناټو د ملکي استازي په وینا د سولې لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ارګانون خپلواک اداره وي، هر هغه اړخ یا څوک چې د افغانستان د عامه ادارو کارونو له خنډ سره مخ کوي د قانون خلاف کار دی. د دغه ادارې وین سید شاه سقیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیڅوک دغه حق نه لري چې هغه امن نظم ګډوډ کړي یا ګډوډي جوړ کړي او یا ملي شتمنۍ له ګواښ سره مخ کړي. که چېرته څوک دغه اقدام کوي دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونه به حتماً حساب ورسره تصفیه کوي. نن تقریبا په ټولو ولایتونو کې زموږ ولایتي ادارې فعال دي او ولایتي چارواکي مو د حکومتولي په چارو باندې بوخت دي. یوازې په سرپل کې دغسې کومه پېښه شوې وه.
ښاغلی سقیم په یو شمېر ولایتونو کې رامنځته شوی وضعیت به ډېر ژر کابو شي. عام افغانان هم دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي روان وضعیت به په دغه هېواد کې ستونزې ډېرې او د دوی ژوند به تریخ کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ نن پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقه عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو څخه د خال جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونې پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتونونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټولو افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیاله بیان دی مروه امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنیو چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریک.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړه شوه چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د همویلی و چې طالبان اوس مهال په ورځنی ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلی وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بېساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولی والی کلی دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ د پیل په اړه راپور مو اورېده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې خپل موافقه تجمن ووسی. د دې کار په هانو لړل د افغانستان په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دېونی بریالیتوب د باور د فضا لره منځته کېدو سره پوره مرسته کولای شي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړي او د دېونی د پایل د څرنګوالي په اړه په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې دا د تاوتریخوالي اورنۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې، په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرات دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي، محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، وبخړي وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوت نه وي په منفي حرکات وي، تثبیت کړي، مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري. که چیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان د وسلوالو قواوو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره هیلې هم زیاتې شوې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي له امریکا سره د سولې تر موافقې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. خطر پردیس په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
تیر شپه طالبان او امریکا او افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې د پیل څخه خبر ورکړ او همداشان طالبان او امریکا اعلان وکړ چې د سولې هوکړه لیک به د روان میلادي کال د فبروري میاشت په 9 نیټه لاسلیک شي. ویل شوی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبان او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلې کړي. د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی او طالبان به د ارګ لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوي جوړ شي.
باید
ملی لپاره پلاوی باید ملی وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو او حکومت لخوا جوړ شي او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي، خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونن کې عمر شریف یې کڅه هم په اعلامیو کې راغلي د دوړو خو نظر دی خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړلیک کې شته او دوړو خو خپل هدفونه تعقیبوي د دې فکر کوم چې دوړو خو خپل برداشت ویلی خو موږ په هیغه چې په هوکړلیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دی د طالبانو متحدونو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه لسیمې څخه ووزي او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کم شي او په انتخاباتو کې ولست راوړنه ولري د ښاغلی شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونور تر هغه ورو ډول سره د طالبانو د اړیکو پریکول دی خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
مننه چې ازادي رادیو اوري
د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي د حملو د روزګان ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي
د روزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ جنوب طرف ته چشمیر لسګونه ترسېدي د ګولاغا په نوم پر یو امنیتي پوسټه برید وکړ د وای د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړه وشته خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري ولسوال زیاتوی چې د وسلوالو طالبانو ماینه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوی چې غشتلې یادې پوسټه پټاو کړی او سکوت یې کړی
جنگو د چل بالا دو بجو سره چلان تر چلور بجو کړی خدا خدای شیطان ور پیبان شرکت تو خولی ما خو مشته نه مال مزه مش دوه نفر زخمیان لرو مش خو ور باندې خو به می زرات مد روز خدا ده چې خوالی د کموالی په خاطر مدا کله ور چدی بچونه کی خو هغه د خدای دشمنانو بس هغه نقص کی پروايه ونه ساتل جنگ د چل بالا دو بجو سره چلان تر چلور پوس
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهدو د پولیسو په لیکو کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پر مهال دوه پولیسو جل سوي دي دغه سرچینې چې غواړي نو مخفور سي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړه وشته خو هیڅ کره معلومات نه لري د ورزګان ولایت مقام مسولین هم د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی د والی ویاند زړګی بادي ازادي راډیو ته داسې وویل
تیر شپه دوه بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی
لدی سره د غراز د ورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه شاوخایوه به وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شهر اړوند په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پر یو قرارګاه هم برید کړی دی په ترینکوټ کې د شپږ امنیتي پوسټو کمانډان شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتونکي ځواب ورکړی دی دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه وشته خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما یو تازه راپور ښیي چې په 2019 کال کې لزره افغان ملکیانو ته په جګړو کې مرګ جوړه وخته ده د یونما د بشري حقوقو د څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل شپک کلا په پرلا پسې ډول په افغانستان کې د ملکی مرګ جوړل کرا گراف نه دی راټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېری اندېښنې وړ خبره ده طالبانو په یو اعلامیه کې د یونما راپور به بنسټه بللای دی
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبه پورس خپل تازه راپور خپور کړ د یونما د تازه راپور لمخې یوازې 2019 کال کې لزر ملکیانو ته مرګ جوړ بلاوختی ده چې 3303 وژل شوی او 6909 ټپیان شوی دي چې 10 سلنه ماشومان او 2 سلنه خزیدي د یونما د شمیرو لمخه افغانستان کې تیر شپږو کلونو کې ملکی تلفات په پرله پسې توګه د لسو زرو زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکی مرګ ژوب له 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یونما یا ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فریزر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
منګ په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه جدي اندېښنه لرو. منګ د ملکی تلفاتو په اړه راپور ثبتو. د دې راپورونو له مخې تر هغه چې جګړه ونه درول شي، د ملکی وګړو په برخه کې به تلفات دوام لري.
د یونما د راپور له مخې تیر کال د ملکی تلفاتو شمیر زیاتو، چې 30% یې د طالبانو، 14% یې د افغان امنیتي ځواکونو، 12% یې د داعش ډلې او 8% یې یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا ثبت شوي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللی و. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېره نسبت 2018 میلادي کال ته ډېره لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوي و چې په دې کال کې 1022 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 9555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 1.5% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. په دې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و، 15% مسؤلیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومې وسلوالې ډلې بلل شوي وې. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. دغه ډلې د یونما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی. دوی د شنبې په ورځ د یونما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی. افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
له کابل نه د ډیوې نادر راپور مو اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
آزادی خبری مجله اوری.
او د هم د خبرونه ورستای راپور: په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې غنې اندېښنې پرولې دي. افغان روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. د نجی ساپې راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قوم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیل ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او البته حضور دلوده چې ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمې وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځینو قندهار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ته علامه حیاتي وخت شي.
کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې وایروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا وایروس له امله د 3 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 18 تنه په دې وایروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا وایروس مړه شوي دي. تر 4000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي. دغه شان په 150 نور هیوادونو کې 300 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا وایروس پیښه ثبت شوې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایی مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته د کرونا وایرس دلته سپریډ شي.
لدی ټول سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالیږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وسوایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلی بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې